السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت دی. د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډیر تمرکز یې په دونیتس کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 1000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمې اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای اتلس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اورئ. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 خصوصي پوهنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي د کار ناهیلي کړي. د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیسته او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی، له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سی د خوا نه زه نومینیټ شوی یم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. که تر پای زموږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. دا سی راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډیر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي، وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6 په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د ګانو په هنتونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګخ به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنۍ مخکې 130 شخصي په هنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دی بند شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې و.
روس تر دې چې طالبانو له پانتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پوری وزنډاوه، اوس د لسکونو شخصي پانتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پانتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پانتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابر نه شي، اکثر پانتونونه به خپل دروازې د تل لپاره وتړي. دی وایي ممکن محدود شمیر پانتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پانتونونو چارې مخته یوسي. نور پانتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پانتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پانتونونو د ټولنې وغړي چې نه خوشتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي، لازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پانتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونې دولتي او شخصي پانتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ برګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمیر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهره وشوه او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، ماليزیا، انډونیزیا او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر پانتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمیر سیاسي شنن کې بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمیر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنن کې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپل څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نن برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هنتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د په هنتون استاد اسحاق اتمر پوښتلې ده.
د په هنتونونو باندې دل هم د اقتصادي نظر هم د علمي نظر یو خاطر خپل محصولات ته ډیر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصول د یو سیستم د یو پروسی نه وزي او په ځاسي مفهوم او مشهور حالت کې وخت کې چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولای او هغه کېدای شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووزي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولای شي. د بل خوانه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او د نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډیر اساسي او مهم کار دی او ډیر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندي شي د بیرته فعالېدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حال ته راوګرځي، همداسې نه ده؟
د یو پوهنتون بندېدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پوهنتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه دی ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي او که نه شي دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم شخصي پانګونه به اغیزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي.
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کېدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه محصات بندیږي یا مثلا نور هغه محصي چې هغوی د افغانانو د اوسني حالات د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راديو پرلندو څپو
ازادي راديو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د خزو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لاندې وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړي چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنځشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل یې زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنځشنبه ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشاله شوې او ډېرې ټولګیوالو یې وژړل.
مکتبونه بنجي جاول کورونا و بیا جنگونه و دا درې مارې دي چې بنجيږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایي، خپل درسونه وایي، دا ولې بنجي.
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مرزي په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار مې درس ته نه مینه مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک مخ نه سر سره کول.
محلي ټولګي هغه لن محل ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له 30 پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 5000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤل او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي د رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای. نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو له خوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه د ټولو ورکول کېدله. نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګي کې درس وایه.
ویل کېږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب شوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوسم ورزو یوی نریوال موضوع تا دا اوکراین دلوی درستیز دا دفتر در اپور لمخه چه پرون خپور شو روسیز واکنو دا اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړی کرخې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډیر تمرکز یې په دونیتسکي پر بخموت او افدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکی اهداف په نښه کړي. بلورته روسیه د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرح په تړه وویل چې نوې واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیه د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپل خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکاو اوس د روسیه دغه جغرافیه ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اور.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغه څلور روسي مو ته اشاره وکړه چې غیر قانوني ډول روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړی دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرح کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوې دي، هیڅ طرحه پرته لدی چې د حقیقت په کې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ایز وي او سوله ایز اعلان شي. روسیې د دسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانس، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبه کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکي وایي چې د سولې د طرح لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و روسیې تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وو ویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحد ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلی دی چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینی ډیپلوماسي ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24مې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی، تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیل د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره 1340 اتیا ملکیان چې 1409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1390 وڅل وشتنه ټپین شوی دی. د دې جګړې لامل په ملیونونو اوکراینیان لخپل سیمو بي ځای شوی دی او په ملیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر یو نیم لک منه پورې د کچالو تخم کري، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په زیات اندازه باندې بیخي زیات وو، تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسی کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي اماراتو کې مسافرې کوي، خو په څړمنې راځي او په خپل کلي خپل مځکه کې کچالو کري.
موږ خپل تقریبا ما خپل پنځه سوه منه کرلي وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانک لپاره کی دي، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه یوانو وه څوک ورته راشي، اکثره وخت د غزنی چم لار راځي، نو هغه بیا په هغو باندې خرڅوي. دستي خواتي خلک مجبور یې ټول کار پې تیر شوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کې
قبلای من وو کیلو
وو کیلو دروغه په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړې خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سي کلی خو ډېر ښینځکې لري، تقریبا د یو نیم لکو په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لوی انځکی ډیر بهترین انځکی دی، او مخکې حساب ورته کړی دا دکانانو حساب کړی من کچالو یې پنځلس منه کیږي، یعنی من کچالو یې پنځلس منه حاصل ورکوي.
امان الله د سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا څلوېښت جوماته او دوه نیم زره کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته ستور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په څلور ګرانې ژي. د دې سیکلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دېسته به سړې خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موسسات مو ویلي، خلکو ژمنه کړې ده ومنځ چې کارونه به برابر شي، دېته به سړې خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیستو پهونکې ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. د زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبريال بختيار ساحل ل ابراهيم زدران سره مرکه کړي او په سر کې پختلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي.
نه فکر خو مې نه وکړ هیڅ کله هم، نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلې و، د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سي د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډېر غټ خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند له خوانه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند له خوانه فاین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي، څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سی ادارې خوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې، ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوبلړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله دی الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و، زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې. خو زه به ووایم چې د ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډېر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم، نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړی و.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډېر عالي دي، نړیوالې هم ډېر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې، نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کړم، ښه کړم. خو د ټیم د ضرورت د وجې ما نه شو کولای چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم، نو د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم، او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپل دنده لري، ته چې کله تو په هنې ته وځي روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومي ټیم کې، موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ماته ووایي یا ماته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم، سټے وکم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوي؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هیر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهيم زدران و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خبرونه لري. د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه مونډلې شي. پر دې سربیره پر لاندو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه کچیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلی پچا چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیاته شي.
کوم نو تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډیر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسنی وخت په اوسنی شرایط کې یو فامیل د پندلس نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ تاسو ضرب کو په زر دو زر زنانه زمون خورګانی په کار کې موسو کې د څه فکر وکړه چې لزر نفر په لزر کوزنی په دې نفقه برابر وله اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم مخکې نوي فیصد خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو اوس د څه فکر وکړه چې اته نوي فیصد ته دغه نشمره چې
شو لوړه شوه. اوریدونکو د خبرونې خبری مسائل هم دومره وو وړاندې درته دوا او نيز خبرونې لرو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خو اوس اتنیم بجې شوې په موکړی لانډو خبرونو ته. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د خځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغه هیوادونو د خبره په یو اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداري ورکړي چې لانور فعالیتونه به هم ممکن ودرېږي. دوی د خپل دغه اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د خځو د کار بندیز خودلې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د خځو وانډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د خځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمنی حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې ویل په موسسو کې د ښځو کار د بشری مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دی. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوه میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بند کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتس کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 1000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بیک منصوروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بیک منصوروف د یو نارینه او 50 خزو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د ځان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بیک منصوروف پروسه کال د پرم په پانتون کې چې دای اتلس کلان وو په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. په تیرو شلو کلونو کې ډیره انجونې په خوانځي او په انتونونو او نورو خوانیزو مرکزونو کې په لیکلوست بوختې وي. خو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، په افغان خزوې بیلابل محدودیت ولګوه. د زده کړو په برخه کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځي دروازې وتړلې. طالبانو په یو حکم کې تر بل امر پورې د خځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په انتونونو د دروازو د تړلو امر وکړ. ورپسې خوانیز کورسونه هم بند کړل. د کابل د طبي پانتون د استوماتولوژي د څانګې د ورستی سمستر محصله مینه حسن زی وای چې په ډېرې خوارۍ سره د پانځي ته بریالی شوه، خو اوس خپل ورستی امتحان ته د طالبان حکومت پرې نه خودله. نوموړي وایي لږې ورځې چې د نجونو پر مخ ښوونځي بند شول، له دوی سره دا ویره وه چې یو ورځ به د پانتونونو دروازې هم تړل کېږي.
وروسته له دې چې مکتبونه بند کړل شول او پانتونونه واز وو، زموږ هره ورځ تګ پانتون ته د دې ویرې سره و چې نن او که سبا پانتون به هم بندیږي. او ټولو په زړه کې دا نا امیدي لوېدلې وه چې حتما به پانتون بندیږي، خو بیا هم د موږ د زړه په عمق کې هغه د امید ډیوه بیا هم بله وه چې کیدای شي پانتون بند نه شي او مکتبونه هم بیرته واز کړی شي. خو دا ډیوه هم مړه شوه او زموږ ټول ارمانونه، زموږ ټول ارزوګانې له خاورو سره خاورې شوې. که زه خپل هغه اصلي حالت او احساس تاسو ته بیان کوم، نو دا په الفاظو کې بیخي بیان نشم کړای. کتابونه مې کې خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوي جذبولای. زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
اغلی حسن زیل نړیوال ټولنې څخه سخت خفه ده، وای هغوی د دوی د زبرولو ننداره کوي. لیک لوست څخه دینجونو په زور لري کول یوازې او یوازې په الفاظو غندي. هغه وای زده کړه او تحصیل د دوی شرعي حق دی.
د تحصیل او زده کړې حق زموږ انساني، زموږ اسلامي حق دی او موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي. ځکه چې خلک اوس پوه دي، خزینه ډېرې پوه دي، نجونې پوه دي، دوی خپل حق د هیڅ څه سره نه معامله کوي. موږ دلته د دې حق په وړاندې هیڅ د تعامل او حوصلې ځای نه وینو. نړیوالې ټولنې څخه، د امریکا څخه، ناتو څخه او د ټولو غربي مملکو څخه هیڅ څه نه غواړم، ځکه چې دوی هیڅ څه موږ ته نه دي کړي او وروسته له دې به هم موږ ته هیڅ څه ونه کړي. د دې ټول کارونه د شعار بڼه لري او د عمل بڼه نه لري. وروسته له دې هر څه به چې کیږي هغه به ملت کوي او خپل حق به خپله ملت اخلي. هغه نجونې چې د مکتب د تحصیل د حق څخه بې برخه شوي، هغوی دپاره هیڅ څه نه دي کوي او موږ دلته هیڅ امید نه وینو چې هغوی به د موږ دپاره کوم اقدام وکړي یا به زموږ حق د سرپرست حکومت څخه وغواړي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو سره سم دستي په ښوونیزو کورسونو هم بندیز ولګېده. په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وایي
ډېر سخت ورځ ورته، ځکه امه ورور ما سره یو ځای هغې ته اجازه ورکړل شو چې دننه شي کورس ته، مرکز ته، یعنی ولې ما ته یې ویلي چې تاسو حق نه لري. دا په کوم دین، په کوم آیات ثابتولی شي تاسو راته یې ثابته کړي او ایما آخرنه امتحان وو؟ نو تاسو خپل وایي ایمون ګناه پسه کېدی. همدا مو ګناه ده چې یو جنی یم او په افغانستان کې متولد شوی یم یا له افغانستان نه یم. تاسو ته کومه مگر تاسو چا زیږولی؟ پلار مو او که یا مور؟ که شجاعت، انسانیت، فهم او درک په تاسو کې شته، دا ټول د یو ښځې له برکت نه انتقال شوي تاسو ته، نه له یو سړی نه. که د دې شیان کمښت احساسوئ خپل وجود کې، نو اجازه ورکړئ خپل خور، مور، لور ته چې درس وایي، د تعلیم دروازې بیرته پرانیستې او باز کړئ. او په آخر کې دا باید غواړم ووایم چې پښتانه پیغله یمه، په غیرت کې میړانه یمه، لور د خوشحال خان، کشر خور د ملاله یمه.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونیزو کورسونو د بندېدلو په تړاو ګڼو افغانانو غبرګون وښوده او خپله خواشیني څرګنده کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی سایمه خوګیاڼۍ وایي چې د طالبان حکومت له نجونو او میرمنو څخه هغه حق اخلي چې خدای او رسول ورکړی دی.
دا ډېره د ناامیدۍ خبره ده. یو انسان چې په ټولنه کې تعلیم حق لري، چې تعلیم کې هغه تعلیم هم چې نه د خدای پاک د خوانه منع شوی وي، نه زموږ دین منع کړی وي، فقط دوی د خپلو خېټو نه مثلا دا خبره کوي چې عصري علوم بند کړه په دو باندې، حتی مدرسې بندې دي. او څومره چې زه اوس معلومات لرم په افغانستان کې هغه مؤسسات چې ښځو پکې کار کولو، نو هغه مؤسسات ښځې هم په کورو کړي دي، د دولتي او غیر دولتي د دې ترڅنګ موږ اصول د چپاندون هم بند شو جنکه د امتحان په ورځ باندې د کسانو شم د اخرنه امتحانو د پانتونونو راويستې زیلار شي کورو ته خو په یو شي خوشاله ما چې ننګرهار کې د خپل خوند ترڅنګ زمنګ هغه نارینه ماسلین ودرده هغه لکان بغیرت په وجدان لکان ودرده او د امتحان انکار او امتحان ورنکه د ډېر خکاشو چې ته زمنګ د ټولنه کې نارینه همدغه سي د خوند خواته ودرېږي تبن نو دغه جنکه خوند چالوګانې د چا خوند دي د تعلیم پات کیږي او په قاتي ډول خپل غږ جکی او وای وي د ټول شان سره بای کاټو کی مثلا با جنکه لاړ شي پاند نو ته لاړ شي خوندوي ته د هغه استادانو قدر کوم چې د خپل شاګردانو په خاطر باندې د خپل خوند په خاطر باندې استعفا وکړه یعنی د دوی دغه عمل د ستاینه دي او خدای به ورته د روزي وسیله دی په طریقه وکي دا استادان دي او دوی کولای شي مثلا د بل چې تکارو کې بل طریقې نه خل روزي لاسته راوړي مګر دا عمل ډیر شایسته عمل ډیر ښه عمل او مونږه دا عمل دوستایو
میرمن خوګیانی زیاتوي چې اوس افغان جونی هغه یو بل سره د خپل زړه خواله هم نشي کولای
کله چې دوی واړي چې خپل غږ چې ته جګی او خپل هغه د زړه باراس خو بس هغه تم نه پریګی دي هغه تم لرګې په لاس کې وي پایپ په لاس کې وي وਹੀ ټکوي او بو پی اچي مظاهره شین دی او هتا مثلا وار پی کوي او مول د په مظاهره کوي چې وجل کې مثلا نو غرزي د سر سر باندې شدا ډیر دردونکو یعنی د دې کار حق نه لري د غونډه حق نه لري د مظاهره حق نه لري به زندان ته وړي التوان تحقیق کوي په دې ټولنه کې چې واره جل کې زندان ته لاړه غفامین ته ډیر سخت ته وامیږي نو دا حالت ډیر زورون کې دی او د افغانستان په تاریخ کې دغه سوالات نو راغله په افغانستان په خو زبانی خابل زل طالبان دا کورونه وکړه مګر هغه ته ټول نو ودا دغه مثلا د منګا تعلیم یفته خو ډیر نه وي چې مې څو پانتونه او دولتي مګر دومره ډیر نه وي چې هغه مثلا دومره تاوان کړی وي اوس خو منګا ګورو په زرها او خو نه زمګه په غیر دولتي پانتونو کې درس وي په دولتي پانتونو کې درس وي دا طالبان په هغه مفکوره دي چې ولادت افغانستان خلک ما غو سعودي دي لکه شل کال مخ کې چودو هغه سکل کېږي اوس د افغانستان ټولنه را بیداره شوې ده د افغانستان خزان جوړ را بیداره شوې دي د دې ترڅنګ د ټولنې ملاتړ لري د خپلورونو ملاتړ لري نو هیله دا دا چې دا زوروم کې اقتصادي نظر ختمه شي
میرمن سیما ستانکزی چې یو عمر افغان میرمنو ته مدني فعالیتونه کړی وای یوه انجلۍ ته په ژوند کې د خوخي دوره متعلمي او محصلي وي د طالبان حکومت د خوګه دوره انجونو ته په ترخو خاطرو بدل کړه
هغه خاطرې هیڅ کله هم څوک نه سیرا ولای او همیشه بس ساس پزین کې یعنی د خاطرې حق وي خو په نننی نظام کې دغه څه مثلا نن روان دي په دې سره به له شک څخه دوی غواړي د میرمنو حضور په ټولنه کې لمایزه وی سی او مېرمنې عاشیته کې زوس هم دی خو یوازینه مرجع یعنی تر یو حد امید وس پدې کې به دومره زیات مداخله نه کیږي هغه پانتون وسه بدبختانه اوس پدې پسې هم اخیسته ده خو په ټوله کې یوازې د خزو او خزینه او مشکل نه حتی نارینه او ته هم ځینې ستونزې او مشکلات خلق کړی دی او جوړ کړی دی نو زنه په هیګم چې دوی دغه اصلي هدف لدینه څه ده آیا دوی پندې سره غواړي چې بل اخره مېرمنې په دې شکل سره مات کی یو څه زه ویلای سم چې مېرمنې هیڅ کله هم ماته نه مانی او دوی قوي هوډ لري چې دوی به مخ په وړاندې درومي او خپل هیواد ته به د خدمت جوګه کیږي
د میرمن ستانکزی په نظر طالبان له باسواده میرمنو څخه ویره لري ځکه د زده کړو مخه نیسي
دوی د هغه پردو بادارانو په لمسون سره غواړي د کورونه په لاره واچوي ترسو د افغانستان هر وګړی د علم او پوهې له نعمت نه به برخه کی ځکه دوی ویره له میرمنو نه لري او په میرمنو ځکه دومره بوج او فشار دی سوی کچيري او نارینه باسواد سی او فرد باسواد ده خو کچيري و خزه باسواد سی او کورنۍ باسواد ده او ټولنه باسواد ده نو د دوی اصلي ویره له میرمنو نه هم ده دوی باندې همیشه رنگارنګ فشارونه او رنگارنګ فرمانونه ورته صادریږي او په دوی باندې تطبیقیږي. خو یو سویل ایسم مثلا هر اختیاری په سرانه ده، دومره بلند پروازی هم په ژوند کې خوان نه کوي، په سیاست کې خوان نه کوي، هم دومره کالوتی است ډیر زر به هم راو پرځيږي.
د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدلو څخه وروسته یو شمیر استادان هم دې ته مجبور شول چې خپلو دندو څخه استعفا وکړي. د پوهنتون استاد احمد رشاد جمال یار وایي چې د استادۍ له دندې څخه استعفا ورته اسانه خبره نه وه، خو له افغان جنو سره یې د خواخوږۍ څرګندولو لپاره بل څه په وس نه وو.
گرفتن همچو تصمیم هم برای من که از نزدیک
ده داسی پریکر نیول زما لپاره چی لیوی لسیزی خمیزیات تدریس کردی آسان خبره نده. ده دنجونو پا حق که لوی ظلم دی چی پانتون تلاشم او یوازی حلکانو تا درس ورکرم. ولی پا کم دلیل دوی چه گناه کردی؟ پی جاب که رات لی اوس نارینا او خزینه مواصلونو بیل لیک او لوست کابه، خزینه استازانو درس ورکابه، چل شریعت سر پتکر کیو؟ زه د خپل خويندو مسئولینو په حق ظلم نشم منلای، ځکه نور خپل دند پرېږدم.
د کابل په هانتون په خاني استاد زرغونه زیور رشتین وایي چې یو خو د طالبانو پر اتاک سره په سلګونو استادانو هیواد پریښوده او کډوال شول، بل اوس استعفا کوي. دا اکاډمیک ماحول ته داسې زیان دی چې بیا به جبران نشي.
کلونه کلونه خلکو تحصیل وکړو، خلکو ماستریانې واغستې، خلکو ډاکټریانې واغستې، او په همدې حالت کې وطن دپاره د خدمت جوګه شول. مګر دا چې نن د مجبوریږي چې هر یو استعفا کوي لویه ضایعه ده. د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره سل کاله پس به هم بیا د پوهنتون هغه پوهنتون نشي. او د دغه پروګرام هدف هم همدا دی چې د افغانستان خلک د علم او تحصیل نه بې برخې پاتې شي.
قدر من دوستانو، د راپورونو له مخې طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه وتړل، بلکې ښځینه لیلیې هم بندې کړې. دا ونننۍ خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هله لرم چې وونه به مو په خوشاله سره تیر کړی وي، او بیا هم خوشاله يم چې تاسو په درنو حضور کې ازره شویم. قدرمن اوریدونکو، دا ونه د نامزده په حق باندې بحث کوو. دا چې د نامزده حق صدای پانړی وال قوانینو او اسنادو کې سویل شوې دي، همدارنګه کله چې دوه کس نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نرسيږي، نامزدی فسخه کیږي، د کوم حقوقونو برخمن دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به دوی ته خره خلاصو. اصولي صاحب، په خیر علي خبرونه ته ستړي مشي. کچېرې درته وایي چې د نامزدی حق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي، چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولی شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو بل سره په خوی عاداتو پوه شي، او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي، او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي. نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده، او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی، دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي؟
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته، د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته، د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو، هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو. خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج د پاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولای شي چې یو دواړه ښځه او نر یو د بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي. نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزاده یا کوژدې مسئله مطرح وي، نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي. او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په 23 ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده، او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی، چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کېږي، نو دا به د یو د بل په خوښه وي، د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي، او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړه.
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزادیږي د دوی د حق په تړاو سره غلي که څنګه؟
ګورې د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي، په هغو کې د 16 ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوی دا د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده. همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده کوژدې دپاره یعنې کوژده جواز لري او د کومو دپاره یې نه لري، او همدارنګه هغه د کوژدې په دوران کې چې زوج او زوجې یا دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنې د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړو یو د بل سره نکاح وکړو، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 16 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه، او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورئ، د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بعد ورپونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پاتې هیوادونو کې، خو دا په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي، او یا د بعد ورپونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه دی که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی، او بل مختلف بعد اروپونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره، که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس دا ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی حاکمیت دی، او دوی نشي کولی چې
یعنی خپل دیس نشي ولا چې کوجده خوده دي کوجده ورکه خوده دي خپل مشرانو د خانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد ورپونه بعد عادتونه دي چې په بعض وختونو کې د کوجده موده خپل د بیان ورکول کیږي لکه د اجباری او بعد کې ورکول چې په کوجده مده د بیان ورکول مستقیم ډول وړه تر سره کیږي
په اسلامي قوانینو کې اصول سیب کې دا موضوع دوستان توازی کوي نو خبروي
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوی او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خو یا عادتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی عادت سره بلاتیا پیدا کا او د متحل والی ژوند ته آماده شي چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډیره مهمه موضوع باندې بحث درلودل. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمیرل کیږي که چیرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو هغه دیوال په ښه شکل باندې رسیږي. نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده د په ښه شکل باندې کیښودل شي په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او اخلاقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبانو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي. او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبان د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبانو باندې د کوژده تحمل نشي. او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانوني وخت کې باید په قانوني او شرعي وخت چې کوم دی په هغه وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړاو اوریدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
دا وفا مینا او دا صدق غلامی
نپر